رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، زه نو شوا شنایم. دوم پښتو خبری خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. په فایل کې پامو کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو عمومي قماندان ویلي چې د کابل خوندي ساتل د جنگ اصلي هدف دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په جنگ کې په طالبانو باندې د نظامی بری د حاصلولو په حاصلولو تاکید کړی او لاهور سره نږدې په رایوند کې د بم په چاودنه کې لس کسان مړه شوي.
قدر من اوریدونکو، په روانه خبرونه کې باندې پوره خبرونه لا اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم واوري. کندهار کې د پولیو یو نوې پیښه ثبت شوې.
یو انجلۍ ده، تقوا نومیږي، یعنی یو رد کورنۍ چې واکسین څخه انکار کوي نه مني، نو دا الته تثبیت شوې.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې په رسنیو نیوکه کوي چې د ښځو په اړه منفي خبرونه کوي.
رسنه ها زنان را مظلوم نمایی زنان باید نشان بده.
او در سوریه در قطعه پسیمه که خلق بمباره اوله ویره زیر زمینه ای که شپه و رزی تیره. قدرمون اوریدون که دا او نور رپورتون او رسته وره او زرتا سید سلیمان شاد ده سات پور خبرو نوی.
په افغانستان کې د امریکایي قواو او ناتو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وای چې ناتو اوس د طالبانو په ضد په جنگ کې تر ټولو زیاته توجه د کابل د خوندي ساتلو په لور کوي. هغه د چهارشنبه په ورځ امریکایي قواو ته په وینا کې ویل:
So Kabul is our main effort right now. Kabul is our main effort. Hard in Kabul to protect the people of Kabul.
کابل زمونږ تر ټولو اصلي هدف دی او د مخصوصو قواو عسکر د کابل په شاوخوا کې کمانډوي عملیات سرته رسوي او نور امریکایي مشاورین هم د کابل پولیسو سره د مرستې او روزنې په غرض افغانستان ته رسیدلي دي. دغه امریکایي جنرال د چهارشنبه په ورځ ویل: موږ په همدې خاطر د مخصوصو قواو لخوا د کابل په شاوخوا کې د چاپو غورځول زیات کړي او د طالبانو پټې شبکې او هستې په نښه کیږي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. ناتو نن د پنځشنبه په ورځ د 2018 میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی. د ناتو سرمنشي انز سټولټنبرګ د رپورټ د خپرولو په وخت د افغانستان په جنگ کې د ناتو د رول په اړه ویل چې ناتو په داسې ونړۍ کې چې په اړه پیشبیني چې د راتلونکي په اړه پیشبیني ناممکنه ده، زیار باسي چې دغه تړون د غړو هیوادونو د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر هلې ځلې ګړندۍ او چټکې کړي. سټولټنبرګ زیاته کړه چې د ناتو د قاطع یا غوڅ ماموریت په مرسته د افغانستان پوځ او امنیتي ځواکونو تیر کال په طالبانو باندې د جنگ په میدان کې فشار زیات کړ او د هیواد د کوم ولایتي مرکز لنیولو او یا په جنگ کې د ستراتیژیکي بری حاصلولو نه منع کړ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو په ضد په جنگ کې د امریکا د پوځي ځواکونو په بریالیتوب ټینګار کړی دی. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ناوخته د کالیفورنیا ایالت د سان دیګو په ښار کې په نظامی اډه کې په خپل وینا کې ویل چې د امریکا پوځي قمندانانو ته اختیار ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو په خلاف د خپل ټول پوځي طاقت نه کار واخلي. ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي قواو هوایي بریدونو ته په اشاره وویل: ما پوځي قمندانانو ته صلاحیت ورکړی چې د ټول پوځي طاقت نه استفاده وکړي او چې هوایي قواوې هم پکې شاملې دي. پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته په لاهور کې د پولیسو په پوسټه سره نږدې د بم د چاودنې له امله لس کسان وژل شوي او د شلو په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. د پاکستانی طالبانو تحریک ته دغه چاودنې ذمواري قبوله کړې ده. د پولیسو یو محلي قماندان حیدر اشرف امریکا غږ ته وویل چې د حملې کوونکي هدف په رایوند کې د تبلیغیانو جماعتو چې یو زیات شمیر خلک پکې د تبلیغ د کلنې غونډې په خاطر راټول شوي وو. خبرونه د واشنگټن ناوړه. پاکستان ادعا کوي چې د پاکستانی طالبانو تحریک وسلوال په کونړ او ځینو نورو سیمو کې پټ دی او له همدغه زینونه په قبایلی علاقو کې د پاکستان په پوز باندې بریدونه کوي. خو د افغانستان د جمهوریت ریاست وایان د واخان مینپال د پاکستان د حکومت دا تورونه رد کړی دی. هغه امریکا هغه سره په مرکه کې ویل
هیڅ دا شی ډله شي هغه د پاکستان لپاره ګواښي یا په نورو هیوادونو کې په ګاونډیو هیوادونو کې تخریبي عمل تر سره کوي د افغانستان حکومت یې نه ساتي او نه دغه ملاتړ کوي.
لبلې خوا د افغانستان د جنگ د ختمولو او د سولې په باب د بحث لپاره د جمعې په ورځ د انډونیزیا په پایتخت په جاګارتا کې د دینی علماو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د وایان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه ځل بیا وویل
ټول اوسه درس په خپل باندې افغانستان دی یا بل داسې هیواد شي د اسلامي هیواد شي د سولې په برخه کې تجربه ولري نو انډونیزیا شته غا یو اسلامي هیواد دی.
طالبانو دینی علماو ته خبرداري ورکړی چې په کانفرنس کې برخه وانخلي. د پخوانیو مجاهدینو قماندانانو د افغانستان د اوبو برخنا پخوانی وزیر اسماعیل خان د ملي والد حکومت په مشانه باندې سخت انتقادونه کړی دي او ویل دي چې دغه حکومت باید د استعفا وکړي ځکه چې قانوني مشروعیت نه لري او د امنیت په ټینګول کې پاتې راغلی دی. اسماعیل خان په هرات کې د کمونستانو د واکمنۍ په وخت د هود څلوېشتمې پیښې د نهه دېرشتمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت خپلو طرفدارانو یو غونډې ته وینا کوله. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې د ګومل پولیسوالۍ کې د اول خان په نوم یو تن چرور د سیمایزو پولیسو قماندان دی او طالبانو سره بندیو پر خپل ساتونکو ډزې کړې وطنې وژلې او اتلس کسانې زخمیان کړې دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا د سفیر مرستیال جان ایلن وایي چې له تحقیقاتو نه څرګنده شوې ده چې روسیې په برېټانیا کې مېشت د هېواد د پخواني جاسوس سرګي سکریپال او د هغه په لور باندې د اعصابو د غاس په وسیله په ناکامه قاتلانه حمله کې لاس لرو. په موکړې په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريال ریپورت ده.
لندن ورسته تر هغه د پریکړه وکړه چې روسیې د برتانیې د پښتنې ته چې څنګه د سړې جګړې د وخت جوړ د اعصابو فلجونکو موادو څخه د روسیې د پخواني جاسوس په مسمومولو کې استفاده شوی ده. برتانیې روسیې ته په دې اړه د سپینوي لپاره د تیر شپې تر نیمایي وروستۍ نیټه ټاکلې وه. امریکا او اروپای ټولنې په دې برخه کې د برتانیې ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې زیات احتمال شته چې د برتانیې په لویدیځ کې د سرګي سګریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس ولري. لتون کې د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی په ډیرو کلکو الفاظو په روسیې باندې د برتانیې د تورونو ملاتړ کړی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي
This is a defining moment.
دا ډیره مهمه شیبه ده. د امنیت شورا غړو هیوادونو بیا بیا ویلي چې په هر حال کې د کیمیاوي وسلو د استعمال مخالف دي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د برتانیې تورونه رد کړي او له لندن څخه یې په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. شافیا سردار، امریکا ژغ، آشنا رادیو.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ نن د پنځشنبې پر ورځ سویډن ته تللی دی. د امریکا غږ د خبریال جرګن د رپورټ خلاصه لا شوکلا رحیم زوینه واوري.
د سویډن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزیر ری یونګ هو په دې سفر کې به د کوریا په ټاپو وزمه کې د امنیت په حق له خبري وشي. ډیر احتمال شته چې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون او د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ملاقات به هم په سویډن کې وي. د سویډن د صدر اعظم سټیفن لوفوین په شمول یو شمیر چارواکو ویلي دی چې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو په ملاقات کې همکاري ته چمتو دي. په سویډن کې مطبوعاتو هم ویلي دي چې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی هیئت د همدې کال په سر کې سویډن ته تللی و او د صدر اعظم سره کتلی و. سویډن د ګوتو په شمار هغو غربي هیوادونو نه دی چې د 1903 کال راهیسې د شمالي کوریا سره ډیپلوماتیکي اړیکې لري. دغه هیواد په پیونګیانګ کې سفارت هم لري او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ قونسلي خدمات هم کوي. اشخلا رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
ریپورت لمخې هر کال په متحده ایالاتو کې برابر 1500 جنکۍ او هلکان د انساني قاچاقبرانو لخوا تښتول کیږي او د پیسو بدل کې لیو زینبل زیتا انتقالیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو واشنگټن اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم واورئ. دا هم لومړی رپورت. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې په رسنیو نیوکه کوي چې د ښځو په اړه منفي خپرونې کوي او ډېر کله د ښځو مظلومیت، محکومیت او تاوتریخوالی تر پوښښ لاندې راولي. بل لور ته د افغان ښځو خبری ټولنه بیا وایي چې رسنۍ باید د ښځو داسې انځور وړاندې کړي چې ښځو ته هیلې وبخي. لیمینیازی په همدې اکله رپورټ رالیږلې.
په پراختیا کې د ښځو ګډون او په دې موضوع کې د رسنیو مرسته د هغه کانفرنس نوم و چې په رسنیو کې د افغان ښځو د ژوند د مثبت اړخ پر انځورولو پکې بحث شو. د افغان ښځو خبری ټولنې چې د میډیوټیک ادارې پر مرسته دغه ناسته جوړه کړې وه وایي په رسنیو کې ښځه تل د یوې مظلومې او یو مات انسان په توګه پیژندل کیږي. د دغې ټولنې مشرې همیرا ثاقب د پنجشنبې په ورځ وویل رسنۍ د خلکو ته د ښځو مثبت او هیله بښونکې څېره وړاندې کړي. هغې وویل رسنۍ ښځې مظلومې معرفي کوي په داسې حال کې چې د افغان ښځو څېرې بدلون کړی دی. متاسفانه که څه هم افغانې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ دي خو په تیرو کلونو کې د هغوی په پرمختګونو سترګې نسو پټولی او رسنۍ باید د ښځو دا هیله بښونکې څېره ښکاره کړي. د ښځو د حقونو دا فعاله په داسې حال کې د ښځو د ژوند له مثبت اړخه خبرې کوي چې لا هم ډېر شمېر افغانې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سږ کال د افغان ښځو پر وړاندې د څه باندې 4000 د تاوتریخوالي د پیښو د ثبت خبر ورکوي. په ورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي معین صدقه فاضل سانچارکی وایي چې افغانې ښځې پر لارو، سړکونو او حتی د ادارو په محیط کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
خانمازاری و زنازاری در وجب با وجب سرک ها و
خیابان بلارو سرکونو او حتی دارو که در خزو زورونه تر سرکیگی که چیره در خزو پا اوسنی وضعیت سیرنه وشی دیره در دون که پایلی با لاست راشی
نتایج دردناک و وحشتناکی دست پیدا میکنه.
در افغانستان در خزو چار وزارت وایی چی در محل پا دولتی دارو که د خزو وند 22% تر رسیدي خو افغان حکومت په پام کې لري دا شمیر ته 2000 کال 10% تل وړ کړي.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو لکه بله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په افغانستان کې په روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو 15 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو تازه پیښه ثبت شوې. عزیز الله پوپل په اکله رپورټ رالیږلی.
د کندهار روغتیایي مسؤلین وایي چې د ګزارن نوې پیښه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې رامابینځته سوې. چارواکي زیاتوي چې د ګزړن وهلي ماشومې کورنۍ د واکسین سره مخالفت درلودي او خپل ماشومې ته په عمر کې د پولیو ضد واکسین نه دی عملي کړی. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې ګزړن وهلي ماشوم انجلۍ ده او یو نیم کال عمر لري.
د شاولي کوټ ولسوالۍ ده، د خیرتوت ساحه ده، یو انجلۍ ده، تقوا نومیږي. یعنی یو رد کورنۍ دي چې واکسین څخه انکار کوي، نه مني، نو دا هلته تثبیت شوی.
دا په روان میلادي کال کې په کندهار کې د ماشومانو د ګزارن درېمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې د ګډ پروګرام اندېښنه هم دا ده چې په دې ولایت کې د پولیو د پیښو زیاتوالی د زرګونه نور ماشومانو روغتیا ته هم لوی ګواښ دی. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې د ګډ پروګرام اندېښنه هم دا ده چې په دې ولایت کې د پولیو د پیښو زیاتوالی د زرګونو نور ماشومانو روغتیا ته هم لوی ګواښ پېښ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د یاد ګواښ له منځه وړل حقیقي ګډو هڅو ته اړتیا لري.
کله چې ویروس د خپرېدو په حال کې وي، نو هر هغه ماشوم چې معافیت یې کمزوری وي یا په کومو سیمو کې چې واکسین په صحیح ډول نه وي تطبیق شوی، نو هلته د ماشومانو په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانسونه هغومره زیات دي.
د کندهار په شمال کې د میانشین ولسوالۍ 10000 ماشومان او د خاکریز ولسوالۍ 10000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه د بیلابیلو عواملو په واجه محروم پاتې دي. د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالقیوم په خلا په دې اړه وایي چې د کندهار په شمال کې د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې له دوی سره رښتینی همکاري نشته.
نیش کې په دا دوره کې مش کمپاین ونه کې نظر کوښنیان مر سپات سول او په خاکریز کې د پخوا په شان باندې 2000 کوښنیان مر څخه د واکسین به برخه دا فر فرد مسولیت دی چې د یو وطن اولاد باید یو ډیر ښه او روښانه راتلونکی د شی رختیا سره.
په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې سبسوي. د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د پیښې په داسې حال کې سبسوي چې همدا اوس د دې ناروغي په وړاندې په افغانستان کې د پولیو پر ضد کمپاین جریان لري. ټاکل شوی دی چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په روان اونۍ کې په افغانستان کې 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. زرګونو زده کوونکو د چهارشنبه په ورځ په ټوله امریکا کې د دې لپاره لاریونونه وکړل چې د وسلو له امله مرګ ژوبله بنده شي. زده کوونکي یوه میاشت وروسته د اعتراض په توګه له دې امله خپلو ښوونځیو نه ووتل چې د فلوریډا ایالت د پارکلاند په ښار کې پر یو ښوونځي باندې په ډزو کې 11 کسان ووژل شول. پام وکړئ په دې اکلا رپورټ ته.
زده کوونکو د نیویارک د ښار پلارو او کوڅو کې غونډه کړې و.
هر ورځ د کونکي وژل کیږي او هیڅوک په اړه څه نه کوي. موږ دا کار نه خوښو نور نه بس ده.
دا فلوریډا ایالت د اوکلند ښار د کونکو د وسلو د قربانیانو په یاد ویناګانې وکړې.
زما د تر یو زوی په ډزو وشتل شو، زما ملګری وشتل شو، زما ځینې ملګری په ډزو وشتل شول، د کورنۍ ځینې غړي یې فلج شوي دي.
ځینې زده کوونکي غواړي چې د ماشیندار په ټوپک دی بندیز ولګول شي، خو نور د وسلو اخیستلو لپاره د عمر د زیاتوالي پیشنهاد کوي.
که موږ یو بدلون رامنځته نه کړو نو دغه وضعیت به هیڅکله ونه درېږي، دا به په همدې ډول دوام ولري.
په واشنگتن کې هم د کانګرس د ودانۍ مخې ته زرګونو زده کوونکو د ډله ییزو ډزو د مخه نیولو په اړه د رسمي اقداماتو د نشتوالي په خلاف مظاهره وکړه. یوه دیموکراته سناتوره لا ودانۍ بهر راووتله او د اعتراض کوونکو هرکلی وکړ.
د ټوپکو ملي ټولنې د کلونو رئیس کانګرس برمته کړی دی. دغه ځوانان د دې لپاره راغونډ شوي دي چې موږ وژغوري.
په ورته وخت کې د سنا قضایي کمیټې غړو یوه غونډه وکړه چې د دغه ډول ډزو پر عواملو تمرکز وکړي.
په تیره لسیزه کې چې پر وسلو بندیز په 2014 کې پای ته ورسید، په وضعیت کې لا خرابوالی راغلی دی. د وسلو په واسطه د ډله ییزو ډزو پیښې 133% زیاتې شوي دي او د وژل شویو کسانو په شمیر کې 209% زیاتوالی راغلی دی.
خو جمهور غوښتونکي وایي چې دغه ډله ییزې ډزې ځکه رامنځته کیږي چې چمتووالی نه وي.
موږ اوس داسې اغیزمن پروګرامونه نه لرو چې د فلوریډا د ډزو کوونکي په څیر د کسانو په اړه رپورټ ورکړو او د قانون تنفیذ کوونکو، د ښوونځیو چارواکو او د رواني کارکوونکو ترمنځ همغږي رامنځته کړو.
بلوري ته پرون چهارشنبه دا ساز مجلس د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د 500 میلیونو ډالرو د بودیجې په اړه یوه لایحه تصویب کړه چې په هغې کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ښوونکو او زده کوونکو روزانه شامل ده. خو په دغه لایحه کې د وسلو د قوانینو په اړه څه نه دي ویل شوي.
کراته وایست چې زموږ خپرونې په کومو موجونو باندې خپرېږي.
د مونږ خپرونې د اف ام په څپو په 100.15 میگا هرتز او په منځنۍ څپه 1290 کیلو هرتز خپرېږي.
له یوې خوا د سوری پاوز د ډیرو سختو بمباریو او توپونو د ډزو تر لخړو لاندې په غوطه کې پرمختګ کوي. له بلې خوا ملګري ملتونه وایي د غوطې 400,000 ملکیان له ویرې نه په زیرزمینیو او نورو ځایونو کې د بېدرېغه بمونو له ویرې پټ شوي دي. د دوما د یوې پناهګاهې یوه مېرمن وایي د غوطې ماشومان عربي هیوادونو او ټولې نړۍ هیر کړي دي. پاکلی پاموکې رپورټ ته.
په غوته کې یو شمیر سخت ویریدلی سوریایان چې ناروغان، زخمیان، ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، بلې بمبارۍ ته انتظار کوي. ماشومان په دغو پناهګاهو کې لوبې کوي، خو کورنۍ یې په ډېره لوږه، فقر او ستړیا کې ژوند کوي. د پناهګاه یو شمیر اوسیدونکي وایي د ژوند شرایط دلته بیخي د زغم وړ نه دي. د دغې پناهګاه چت څو څو ځایه درد شوی دی او دننه خوا ته راځوان دی. په زیر زمینې کې پردې اچول شوي دي چې د ګڼو کورنیو لپاره جلا خونې جوړې کړی شي.
په ختیځه غوطه کې مونږ ډېر وځپل شولو. پر مونږ د هر ډول وسلو بریدونه وشول. دا شپاړسم کور دی چې مونږ ورته راوتښتېدلو. مونږ ټوله غوطه ښار په ښار، کوڅه په کوڅه د امن ځای لپاره ولټوله، خو پیدا مو نه
کړ.
د خوراک یو غاب د هرې کورنۍ لپاره ورکول کېږي. که چیرې په کورنۍ کې تر اووه کسانو زیات وي، نو بیا دوه غابه ورکول کېږي. له وطنو نه کمې کورنۍ ته یوازې یو غاب ورکول کېږي.
د سوریې د څارنې مؤسسه وایي چې داسې سخت بریدونه وشول چې په تیرو درې اونیو کې 1,160 کسان ووژل شول.
دا ځای بالکل د ژوند کولو نه دی. دلته د 300 کسانو لپاره یوازې یو بدرفت دی. د 300 کسانو لپاره یو تشناب هم نشته. ته یې وینې.
په پناهګاه کې یو ناروغ سړی یو روغتیاپال ته انتظار کوي چې د پخوانیو زخمونو علاج وکړي. د دوما په دې پناهګاه کې ډېر خلک له مجبوریت نه پراته دي. په دې نږدې ورځو کې په لسهاو زره کسان له سختې پرله پسې بمبارۍ نه دلته راوتښتېدل.
زموږ کورونه، زموږ ځمکې او ماشومان زموږ له لاسه ووتل. زما خپل زوی شهید شو او زما خاوند زخمي دی. په ټوخلو کې وینه غورڅو. زموږ هر څه تباه شول.
د پناهګاه په چت کې ډېر درزونه له ورایه ښکاري او که په نږدې شاوخوا کې بمباري وشي، نو د رالوېدلو خطر یې زه ډېر زیات دی. دغه ناپېژندل شوې میرمن خپلو خبرو ته داسې ادامه ورکوي:
نطلب من رب العالمین الله يفرج علينا ودعونا اي حدا بسمع هيك الاطفال.
موږ له خدایه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي. اي خدایه، څوک زموږ غږ اوري؟ ټولې نړۍ له موږ نه لاس اخیستی. په سوریه کې د غوطې له ماشومانو حتی عربو ملکونو لاس اخیستی. موږ ډېر ستړي یو، غمجن یو. موږ غواړو چې خدای را سره مرسته وکړي. نور څوک نه لرو. موږ ته دعا وکړئ، موږ ته دعا وکړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې pashto.voa.com.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ځوانه شاعره او د ښځو د حقونو فعاله نسیمې باري ښځو ته د نورو ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د امیل په نوم محلنۍ د چاپولو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی. امریکا غږ آشنا رادیو سره یې په مرکه کې د نوې محلنۍ ګڼې پاکله داسې وویل:
په دې خاطر باندې چې زموږ ټولنه ډېر محدودیتونه لري، چې هغه محدودیتونه هم کلتوري دي، ځکه یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې دلته خلک د حقایقو زیات فکر کوم، هغه رواجونو ته یا کلتور ته یا هغه په ټولنه کې چې کوم شی رواج راځي هغه خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي. نو نصف کولای هغه خوندې چې لیکوالي کوي یا هغه خوندې چې لیکوالي دي، هغه نصف کولای د ځینو محدودیتونو له وجې نصف کولای چې هغه رسنۍ چې نارینه چلی یا هغه خبرونې چې نارینه ورونه چلی هغه ته خپل لیکنې ورواسي یا د هغه سره په تماس کې سي یا د هغه سره په دې هر باندې خبرې وکړي چې درڅو د دې لیکنې چاپ سي یا دوی دې ته وهڅي یا دوی راپورته کې دوی تشویق. نو ځکه مې دغه اقدام واخیستی ځکه چې زه خپله یوه خور وم، زه خپله هم داسې په کور کې وم، لیکنې مې کولې، خو دومره لارو مې کنه ورته معلومات دې ته مې زړه نه شو کوي چې په یو داسې چاپي خبرونه کې دي یا داسې اخبار مجله کې دي زما خبرونه مطلب نشر سي چې هغه نه وپیژنم، زه څنګه لارو ته پیدا کوم، زه څوک د وږي ما څوک ورته معرفي کې. نو په دې خاطر باندې ما ول چې هغه محدودیتونه ښځې لري، نو په دې باندې وکولای سي چې د ښځو د خوا کله یو محلني یو اخبار ووسي، دوی په وساتوګه په اسانۍ سره خپل لیکنې درغه پرې ورسي، درڅو ټول خلک په خبر سي، ویل ولي استفاده ورسو کې.
ها اساس د خبر نه د څخه لري چې اوس نو امیل یوازې د ښځو تر غاړې رسي که څنګه؟
نه د شوزو لپاره مشخص نه دی، ځکه چې په دې کې نسو کولای چې موږ یوازې موږ بدبختانه چې په جنوبي زون کې یا په افغانستان کې موږ په دې نه توانیږو چې یوازې د شوزو لیکنې راټولې کړو او د شوزو په لیکنې یوه محلنۍ یا یوه اخبار پراسي. موږ په دې کې د ورونو مقالې یا لیکنې هم راخلو چې هغه زیاتره موضوعات دي د شوزو په حق لري او د شوزو پرې نه محدود. په دې خاطر چې یوازې په شوزو موږ پوره کولای هم نسو، خو مطلب زیاته برخه وي د شوزو لپاره.
یعنی کوم موضوعات ته تاسو ډیره ترجیح ورکوئ؟
موږ چې لومړنی ګڼه کې موږ د ښځو صحت ته، د ښځو زده کړې ته، د ښځو سواد ته، د ښځو ټولنیز ستونزې یا مشکلاتو ته چې په هغه کې داده برخه هم راځي، په هغه کې صحي برخه هم راځي، په هغه کې د ژوند ټولنیز موضوعات هم دي، همدغه اړخو ته موږ اشاره کړې ده یا هم پر دغه اړخو باندې موږ مقالې راخیستې او خپرې کړې دي.
بله، اکثره خویندې زمونږ نالوستې دي، خصوصا په هغه سیمه کې چې تاسو د اخبار یا محلنۍ چاپوي. ښځو ته یا زمونږ خویندو ته د پوهاوي په برخه کې هغه سره څه مرسته وکړي؟
همدغه علت و چې زموږ زیاتې مېرمنې په کورو کې دي، هغه د باندې نه راوځي، یا که هغه کمې لوستې یا د څلورم پنځم سمفرې یا د اووم اتم سمفرې دوی زده کړې کړي، خو دوی د کورو پورې محدودې راوځي نه. او د هغوی سره ځکه چې زه یو جورنالیست هم یم په هلمند کې تقریبا د څلور کال کېږي چې د مسکا په نامه د یو راډیو سره چې د ښځو ده ورسره په رضاکاره توګه باندې د ښځو یو خپرونه مخته وړم، ماته د ښځو وضعیت ښه معلوم شو. کله چې ما د دوی دغه وضعیت ولیدې، زه سوما چې دی غواړي مطالعه وکړي، دی غواړي چې معلومات لاسته راوړي، او دی په دې لټه کې دي چې یو داسې لار پیدا شي چې دغه لارې دوی معلومات واخلي. نو دا چې کله ما د دې خیال ما ته راغلي یا د دې فکر او تصور ما وکړي، نو همدا په زړه کې وایي چې زه به د کور پورې د مېرمنو ته دغه ښځو ته همدا خبرونه رسوم، ځکه چې په دې کې زه ستونزه نه لرم، ځکه زه یو مېرمنې یم، دوی مېرمنې دي، که زه د کور پورې ور رسوم په دې کې هیڅ ستونزه نه ماته ده او نه هم ودی ته ده. او داسې مې هم کړی دي، کله چې مې دا چاپ کړله د ټولو مخ کې چې زه ورونو ته یا را ته ورسوم، د ټول مخکمي هغه خوند ته ورسول چې د مطالعې سره علاقه لري، په کورو کې دي، محدود دي، د باندې نه راوځي، په خپل می دغه مسولیت په غاړه واخلي، په خپل مصرف باندې د هرې خور کور ته می د اخبار ورته ورسوي.
ښه، د مالی لګښت او د نورو چارو پر مخ بيولو پاک لیک یو څه معلومات راکړي چې مالی لګښت او نورو چارو کې در سره څوک کومک کوي؟
مالی لګښت یې مخ په غاړه باندې اخیستې دي، زه په خپل د اوله ګڼه خو مخفل مصرف باندې چاپ کړو، ان شاء الله همداسې به دوام ورکوم. د سوچو مالی سرچینه پیدا نه سي، که چیرې ورته پیدا هم سوی یو داسې سرچینه به واوسي هغه چې هغه به بې طرفه واوسي. مثلا په یو کس پورې به هغه اړه ونه لري، په یو ګوند پورې به اړه ونه لري، په یو 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 هدف به ونه لري، مطلب داسې بې طرفه په هیڅ رقم چې اوس دا بې طرفه ما پیل کړې ده، بې طرفه به همداسې دا چاپېږي، دا به خپرېږي، همداسې بې طرفه که مالي مرسته ورته پیدا سو، خو صحیح کنې زه خپل پتوانو طاقت باندې خپل مالی لګښت باندې ان شاء الله چې مخ ته وړم خبروم.
ډیره مننه نسیمه باری، کور دې ودان.
له تاسو نه هم یو نړۍ مننه، سلامات اوسې. ډیره مننه.
د خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو غټي. په افغانستان کې د امریکایي قواو او ناتو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې طالبانو په خلاف په جنگ کې د کابل خوندي ساتل مهم او اصلي هدف دی. په افغانستان کې د جنگ په میدان کې په نظامی بری باندې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا تاکید کړی دی. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ناوخته په سانتیاګو کې په یو پوځي اډې کې پوځیانو ته په خپله وینا کې وویل چې قمندانانو ته په دې اړه بشپړ واک او اختیار ورکړی دی. د افغانستان د پخوانیو مجاهدینو قمندان او د اوبو برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان د ملي یووالي د حکومت مشرانو باندې سخت انتقادونه کړي دي. اسماعیل خان چې په هرات کې د هود د څلورویشتمې پیښې د نهه دېرشتمې کلیزې په مناسبت وینا کوله، ویل فکر نه کوي چې راتلونکي انتخابات به روښانه او یا شفاف وي. هغه وکړ چې د ملي یووالي حکومت دې استعفا وکړي او یو نوی موقتي حکومت باید جوړ شي، ځکه چې دا حکومت بشپړ قانوني مشروعیت نه لري او په امنیت او د امنیت په ټینګولو کې هم پاتې راغلی دی. ناټو نن د پنځشنبه په ورځ د 2018 میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی. د ناټو سرمنشي انس سټولټنبرګ د رپورټ د خپرولو په وخت د افغانستان په جنګ کې د ناټو په نظامي رول باندې تاکید وکړ او ویل چې د ناټو د قاطع غوښتنې په مرسته د افغانستان پوځ او امنیتي ځواکونو تیر کال په طالبانو باندې د جنگ په میدان کې فشار زیات کړ او د هیواد د یو ولایتي مرکز د نیولو او یا په جنگ کې د ستراتیژیکي بدی د حاصلولو ته پرې نه وسته. د ناټو سره منشي وویل چې ناټو په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ د کوششونو ملاتړ کوي.
گرانو اوریدونکو روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا مله مل شئ.